د مازیګر شپږ بجې دی د ازادي رادیو روانه خبری مجلې کې ز فریده حورسیفی خپل ټولو همکارانو سره تاسو ته خرغلاست ویم. په دې خبری مجلې کې اوري چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن ویل چې له امریکا څخه د یو شمیر امتیازونو غوښتون کېده او دغه امتیازونو د ورکول په وړاندې حاضر دي چې په افغانستان کې امریکا ته نه اډې چې امریکا غوښتلې دي ورکړي. افغان ولسمشر نن د کابل پوهنتون د اتیایمې کالیزې په مناسبت نورې څرګندونې هم وکړلې چې د دې تفصیل به لږ وروسته پر روانه خبری مجله کې واوري. نور مطالب هم شته، خو تر هر څه د مخه خبرونه احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه راټول کړي.
افغان ولسمشر پاکستان ته خبرداري ورکړ. د پاکستان د پخواني صدر اعظم زوی په پنجاب کې برمته شو. امریکا یو ځل بیا دا خبره وکړه چې د سوریې د سیاسي حل لپاره باید بشار الاسد بې واک شي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر نن وویل چې امریکا له افغانستان نه پوځي اډې غواړي. حامد کرزی دغه خبره د کابل پوهنتون د اتیایمې کلیزې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته په وینا کې وکړه.
بکران، مزار، جلال آباد، گردیز، قندهار، هلمند، شندن او هرات.
حامد کرزی له امریکا سره د امنیتی تړون لاسلیک کېدل د افغانستان په ګټه وبلل، خو ټینګار یې وکړ چې امریکا باید په دې اړه د افغانستان شرایط ومني. هغه وویل چې په دې ارتباط له امریکا سره جدي مذاکرات روان دي. په عین حال کې افغان ولسمشر پاکستانی پوځیانو ته خبرداری ورکړ چې د افغانستان په برخه کې په خپلو کړنو کې اصلاحات راولي. حامد کرزی وویل افغانستان نور کمزوری نه دی او پاکستان باید دا مسله ومني. ښاغلی کرزی یو ځل بیا د ډیورنډ د کرښې مسلې ته اشاره وکړه او ویل چې افغانان به هیڅکله دا کرښه د یو رسمي سرحد په توګه ونه پیژني. بل لور ته ولسمشر کرزی نن د افغانستان د دولت د میړانې عالی نشان د محمد قاسم کورنۍ ته وسپاره. محمد قاسم تیرونی د ننګرهار په ګوشته ولسوالۍ کې له پاکستاني پوځانو سره د جګړې پر مهال ووشل شو. د محمد قاسم مور د میډال تر ترلاسه کولو وروسته ولسمشر کرزی ته د خپل زوی د شهادت مبارکي ورکړه او د هغه مننه یې وکړه چې په غم کې ځان ورسره شریک کړی. لسکونه خلکو او د بیلابیلو مدني ټولنو استادو نن په کابل کې یو سوله ییزه مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د حکیم شجاعي په نامه د یو غیر مسول وسروال چې د ملکی خلکو په وژنه تورن دی د نیولو او محاکمه کولو غوښتنه وکړه. یو مظاهره کوونکی ازادي رادیو ته وویل
موږ غواړو حکیم شجاعي په نامه د روزګان د ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ د یو سل یوش کسانې په شهادت رسولي چې ورونی ولسو خلیلي ضمانتو کې برتی اله شو. هغه محاکمه غواړو.
حکیم شجاعی د ولسی جرګې د شکایتونو د کمیسیون او خلکو لخوا په روزګان ولایت کې د نږدې یو سلو شل ملکیانو په وژنه تورن دی. نن په بګرام کې هم مظاهره وشوه. د پروان په بګرام ولسوالۍ کې د یو لیسی زده کوونکو د خپل مدیر د لړ کېدو لپاره مظاهره وکړه چې په دې مظاهره کې یو اتلس کلن زده کوونکی ووژل شو. ل ازادي رادیو خبرونه اوري. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د پخواني صدر اعظم يوسف رضا غيلاني د زوج برمته کېدل وغندل او ویل دا د بزدل دشمن ناوړه عمل دی. وسلوالو نن په پنجاب کې د انتخاباتي مبارزه پر ولاریون بریډ وکړ او د پاکستان د پخواني صدر اعظم يوسف رضا غيلاني زوی یې يرغمل کړ. پولیس وايي وسلوالو په ملتان کې حیدر غيلاني چې صوبایي اسمبلی ته ځان کاندید کړی و وتښتاوه. د حیدر غيلاني ورور موسا غيلاني نن د پاکستان جي او تلویزیون ته د خپل ورور د برمته کېدو په اړه وویل
اگر آج رات تک ہمارا بھائی حیدر گیلانی اگر ہمیں نہیں
کچھ ارتا سما ورور حیدر گیلانی ترنن ماشامہ پیدا نشی زب چو پرینشدم چپ دی سم کے انتخابات وکڑی زبیانشم کولے چرے انتخابات و پانی وہ بشم اورور میں دلتنوی وسلوالو د بریټ پر مهال د غیلانی یو ساتون کوي ووشه او 15 تنه نورې ټپيان کړل. نن د پاکستان د انتخاباتي مبارزې ورستي ورسته او بل سبا په پاکستان کې د مرکزی او ایالتي پارلمانونو انتخابات کیږي. او بل خواته د پاکستان بل پخوانی صدر اعظم نواز شریف وایي کچیرته د انتخاب شي د امریکا په مشرۍ له ترورزم سره په جګړې کې به د پاکستان شراکت ختم کړي. نواز شریف بی بی سی ته وویل دا کار د پاکستان او نړۍ د سولې لپاره ضروری دی. کله چې له نواز شریف پوښتنه وشوه چې دای بل امریکا سره په جګړې کې پوځي همکاري پای ته ورسوي، د وویل هو باید داسې وشي. د بنگلاديش د جنگي جرمونو محاکمې د اسلامي ګوند یو مشر د ډلې سي وشتنی او د ملکيانو د زورونې په تور په اعدام محکوم کړ. د جماعت اسلامي مرستيال محمد قمر زمان د دې ګوند څلورم مشر دی چې د بنگلاديش د خپلواکۍ د جګړې پر مهال د خلکو پر وژنه او زورونه تورن شوی دی، خو په خپل قمر زمان دا تورونه رد کړی دی. امنیتي ځواکونه د محاکمې بهر ځای پر ځای شوي څو شخړه رامنځته نشي. د جنوري او مارچ په میاشتو کې د بنگلاديش د جماعت اسلامي درې نور مشران په ورته تورونو محاکمه شول او د دې محاکمو پر ضد د اعتراضونو پر مهال تر اوسه په لسګونو کسان وژل شوي دي. له پاکستانه د بنگلاديش د خپلواکۍ د جګړې پر مهال په 1971 کال کې چې 9 میاشتې دوام وکړ نږدې 3 میلیونه کسان وژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای متحده ایالاتونه باور لري چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد باید په سوریې کې د یو سیاسي حل درامسته کېدو لپاره له وکلا اوس واخلي. جان کیری دا خبره نن په روم کې د ایتالیا له بهرنیو چارو وزیر سره د غونډې ترڅنګ خبريالانو ته وکړه. د آزادی اروپا د آزادی راډیو خبريال په ترکمنستان کې پولیسو ونیو. دیرش کلن روشین یاس محمدوف د 2012 کال سپتمبر راهیسې د آزادی راډیو له ترکمني څانګې سره کار کاوه. نن د یاس محمدوف خپلوانو د آزادی اروپا ترکمني څانګې ته خبر ورکړ چې هغه د دوشنبه په ورځ نیول شوی دی. چارواکو د یاس محمدوف د نیولو په اړه توضیحات نه دي ورکړي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. افغان ولسمشر نن په کابل کې ویل امریکای په هیواد کې د نهو پوځي اډو غوښتون کې ده زیاته کړه.
موږ موافق یو چې دا اډي ورک، خو شرایط مدادي چې امریکا دې د عمل پر اوستو کې حتی ګړندۍ کې او ژر دیوږي.
د امریکا سره دا موافقه به څومره د افغانانو په ګټه وي د یو سیاسي کار په نظر مو پوښتلې.
د افغانستان ګټه هم باید یو مستقل دولت په توګه په مساوي ډول مطرح شي، او کله یو اړخیزي چې امریکایان یوازې هډی غواړي په دې صورت کې د افغانانو په څیر.
د افغانستان جمهور رئیس د پاکستان حکومت او پوځیانو ته هم خبرداري ورکړ. په میدان وردګو کې یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو او اسلامي حزب د غړو ترمنځ نښته شوې ده، او په بلوچستان کې سره لدی چې پر انتخاباتي کاندیدانو بریدونه دوام لري دوی وایي چې خپل کمپاین ته به دوام ورکړي. افغان ولسمشر وایي امریکا له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د نهو پوځي اډو غوښتونکي ده. حامد کرزي نن د کابل پوهنتون د اتیایمې کالیزې په مناسبت جوړو شوو مراسمو کې ویل دوی حاضر دي چې امریکا ته د اډې ورکي، خو په دې شرط چې امریکا د افغانستان غوښتنې ومني. ده چې ولسمشر کرزي د افغانستان کمی غوښتنې مطرح کړي. په دې اړه له کابله د اسدالله لودین په ریپورت کې معلومات اوري.
افغان ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره د امنیتی تړون لاسلیک کول ګټور بولی، خو وایي دا سند به هغه وخت لاسلیک کړي چې امریکا د افغانانو غوښتنې ومني. ولسمشر حامد کرزی وایي امریکا په ټول افغانستان کې د نهو پوځي اډو غوښتونکي ده، او په دغو اډو کې د کابل، بګرام، مزار شریف، جلال آباد، ګردیز، کندهار، هلمند، شینډنډ او هرات اډې شامل دي. ښاغلی کرزی د پنځمې په ورځ د کابل پوهنتون د جوړېدو د اتیایمې کلیزې په مناسبت مراسمو کې وویل افغانستان حاضر دی چې امریکا دغه پوځي اډې ورکړي، خو په دې شرط چې متحده ایالات هم د افغانستان شرایط او غوښتنې ومني.
موږ موافق یو چې دا اډې ورکړو. موږ د دې د 2014 کال په اخوا اوسېدل په افغانستان کې رابطه زبر سره د افغانستان په خیر ګڼو، خو شرایط مدادي چې امریکا دې د عمل پر اوستو کې حتی ګړندۍ کې او ژر دی وکړي. د افغانستان قواوې دې اساسي تقویه کړي، زموږ اقتصادي تحتابونه دې سي کړي، او د حکومت په تقوی کې دي اساسي او رښتینی مرسته وکړي.
افغانستان له امریکا سره د 2012 میلادي کال په می میاشت کې د ستراتیژیکو اړیکو سند لاسلیک کړ، او له هغه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتی سند پر سر خبرې روانې دي. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې تر اوسه درې ځلې د امنیتی تړون پر سر د افغان او امریکایي لوري ترمنځ خبرې شوي، او ټاکل شوی چې څلورم پړاو خبرې هم ډېر ژر پیل شي. په امنیتی تړون کې مهمه مسأله له 2014 کال څخه وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کشمیر او د متحده ایالاتو دایمي پوزي اډې دي. خو تر اوسه معلومه نه ده چې امریکا به له 2014 کال څخه وروسته په افغانستان کې څومره عسکر پرېږدي. ولسمشر حامد کرزی وایي له امریکا سربیره د ناټو ځینې هیوادونه هم غواړي له 2014 کال څخه وروسته په افغانستان کې پاتې شي. د ولسمشر په خبره دوی د ناټو له سازمان سره عمومي اړیکې ساتي، خو د دې سازمان هر هیواد چې په افغانستان کې د پاتې کېدو هیله لري باید له افغانستان سره مستقیمې اړیکې ولري.
په دې برخه کې زموږ دویم اړیکه له ناټو سره ده. لومړی دوی ویل چې له 2014 کال نه وروسته موږ ټول وځو، خو اوس یو یو راځي او وایي چې موږ نه ځو. موږ هم ورته ویلي چې موږ ځان ته خبرې او شرایط لرو. موږ غواړو د ناټو له هر هیواد سره مستقله معامله ولرو، تر څو پوسو چې دوی د افغانستان په کومه سیمه کې په کومو شرایطو او د کومو ګټو پر اساس ځای پر ځای کېږي.
ولسمشر حامد کرزی په داسې حال کې امریکا ته د نهو پوځي اډو د ورکولو خبره کوي چې دا مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې حساس پړاو ته رسیدلي دي.
لکه څنګه چې مو په راپور کې واوریدل، د افغانستان ولسمشر نن په کابل کې ویل چې امریکا له افغانستان نه پوځي اډې غواړي، او که چرته واشنگتن په امنیتي او اقتصادي برخو کې افغانانو ته د مرستې ضمانت ورکړي نو افغانان به په خپل خاورې کې د امریکا د اډو له جوړولو سره موافقه وکړي. اوس خبره دا ده چې که دا موافقه وشي ګټه به یې افغانستان ته څه وي؟ دغه پوښتنه احمد شیبر د مرکې په پیل کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي څخه کړې. هغه په ځواب کې ویلي
امریکایان د لپاره نه دي راغلي چې د سیمې نه ووځي، بلان دا به ښه وي چې د امریکایانو موجودیت د افغانستان د ګټو سره په توافق کې دا مطرح شي. لکه چې د افغانستان دولت اوس دا مني چې باید امریکایانو دلته اډې ورکړي، په دې شرط چې دوی د افغانستان د امنیت او اقتصادي رغونې تضمین وکړي. یعنې کله چې امریکایان طبیعي د خپلو ګټو دپاره دلته اډې جوړوي، د افغانستان ګټې هم باید یو مستقل دولت په توګه په مساوي ډول مطرح شي. او کله یو اړخیز چې امریکایان یوازې اډې غواړي او افغانستان په دې کې امتیاز نه لري، دا په دې صورت کې د افغانانو په زیان.
د افغانستان په ګاونډیانو کې ایران شایي د امریکا له پوځي اډو سره ښکاره مخالفت وکړي، نو دغه ډول مخالفتونه به افغانستان ته سرخوږی پیدا نه کړي؟
د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک تړون امضا شوی، په دې کې ویل شوی چې کچېره د افغانستان سرحدات د هر خوانه تر تهدید لاندې راشي، په ډیپلوماټیکو لارو د افغانستان دولت سره په توافق به امریکایان اقدامات کوي. دا د مناله لري چې هر ډول مداخله چې وروسته د اډو مسله مطرح کیږي د ستراتیژیک توافقنامه پر اساس توجیه کیدای نشي. لبل خو راکله چې د افغانستان دولت وایي چې د افغانستان د امنیت تضمین وکړي، دا خود په خود درسي چې هر مساهمت چې د موږ د ګاونډي له خوا کیږي، د ایران په شمول حتی ممکن پاکستان په دې باندې رضایت ونه لري، نو په هغه صورت کې دا به نو د امریکا د متحده ایالاتو او د کچېر د ناټو نور غړي هیوادونو ته پوځي حضور ولري، لکه چې جمهور رئیس ته اشاره درلوده. په هغه صورت کې دوی د افغانستان د ستراتیژیکو متحدینو په عنوان په دې کې مشترک دښمن پیدا کړي.
ستانکزی صاحب، تاسو د مرکې په پیل کې ویل چې دا اډې د افغانستان په ګټه دي، خو په دې شرط باندې چې د افغانستان له اقتصاد سره امریکا مرسته وکړي او امنیتي ضمانت افغانستان ته ورکړي. دغه د اقتصاد او د امنیتي ضمانت خبره ولسمشر کرزی هم وکړه. فکر نه کوي چې دا کلی خبرې دي، مشخص نه دي، او په دې ډول ممکن له امریکا سره افغانستان موافقه ونه کړي؟
زه به یو کوم چې کلی به نه وي، باید اجزا د خبرې په دغه امنیتي تړون کې منعکس شي. څه ډول امنیت د افغانستان دولت غواړي او په اقتصادي لحاظ کله چې دلته اډې شتون پیدا کوي، د ده په مقابل کې په څه پیمانه یا په څه شکل امریکایان د افغانستان دولت ته اقتصادي مرستې کوي؟
که چېرته مثلا افغانستان له امریکا سره موافقه ونه کړه او یا افغانستان شرطونه زیات کې شو د لو امریکا هم اقتصادي مشکلات لري، نو ممکن امریکایي ځواکونه له افغانستان وو چې افغانستان د سپریشت لکه عراق سوس په فرقه شخړو کې اخته دی، دا ویره نشته؟
زه به ګنه کوم چې امریکایان په سادهګۍ د دې تړون د امضا نه شاته شي، د لپاره چې حاصل شي د افغانان په خپل ګټه ګوري، امریکایان هم په دې سیمه کې خپل حضور په خپل ګټه ګوري.
افغان سیاسي کارپو نصرالله ستانکزی و چې د افغانستان د ولسمشر د نننیو سرګندونو په اړه باندې چې په افغانستان کې د امریکایي اډو د جوړولو په باب کړی وي خپل نظر څرګند ک. ځینې افغان او امریکایي چارواکي وایي چې له امریکا څخه د ولسمشر کرزی یو اساسي غوښتنه دا ده چې د پاکستان په وړاندې د افغانستان ملاتړ وکړي. لږ وروسته د دې موضوع تفصیل اورئ.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر بجو په منځنۍ صفه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې اوریدل شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدل شي، خسته مطالبه لوستل شي azadiradio.com او یا هم azadiradio.org، او د دې صفحې د لارې کولای شي چې د ازادي رادیو فیسبوک ته هم لاره پیدا کړئ، خپل نظرونه ازادي رادیو سره شریک کړئ. azadir.facebook.com/azadiradio په یاد ولرئ. لکه څنګه چې د روانه خبری مجلې په سر کې مواوریدل، د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن ویل چې له امریکا څخه د یو شمیر امتیازونو غوښتون کې دی، او د دغو امتیازونو د ورکولو په وړاندې حاضر دی چې په افغانستان کې امریکا ته نه اډې ورکړي شي. خو ځینې افغان او امریکایي چارواکي وایي چې له امریکا څخه د ولسمشر کرزی یوه اساسي غوښتنه دا ده چې د پاکستان په وړاندې د افغانستان ملاتړ وکړي. اسمت ساروان په دې اړه معلومات راټول کړي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن په ښکاره وویل چې امریکا له افغانستان څخه د نهو اډو غوښتنه لري، او د حکومت هم په هغه صورت کې ورسره موافق ده چې امریکا د افغانستان غوښتنه ومني. د همدارز ول افغانستان له امریکا څخه داوه د غوړي چې په افغانستان کې به سوله او امنیت راولي، افغان امنیتي ځواکونه به پیاوړي کوي، او له افغانستان سره به د اوږدمهاله اقتصادي مرستو ژمنه کوي. اسوسییټډ پریس خبري آژانس وایي چې په کابل کې د امریکا د سفارت ویندوی ډیوډ سنیپ د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د جزئیاتو په اړه له څو ویلو ډډه وکړه. ویل دوی تر هغه چې خبري روانې وي د موافقه پر مشخصاتو تبصره نه کوي. اسوسییټډ پریس خبري آژانس وایي یو جګپوري امریکایي چارواکي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د روانو خبرو په باب معلومات لرل، وویل چې د امریکا او افغانستان اختلاف پر دې مسأله لري چې کارزیل امریکا څخه غواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اختلاف کې، او یاد پاکستان له لوري افغانستان ته د خطر د پیښېدو په صورت کې امریکا د افغانستان ملاتړ وکړي. خو د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان له دې غوښتنې سره موافقه نه کوي. آژانس وایي چې د امریکایي چارواکو نه غوښتل چې نومې څرګند شي. اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ځینو افغان چارواکو هم چې د دواړو هیوادونو د خبرو په اړه معلومات لرل، ویلي چې ولسمشر کرزی له امریکا څخه د زیاتو امتیازونو په چیرې بیا له پاکستان سره اړیکو په برخه کې د افغانستان د ملاتړ غوښتون کړي. کرزی د کابل پوهنتون د اټیای میکالیزی په مناسبت په جوړ شوو مراسمو کې پاکستان ته خبرداري ورکړ چې افغانستان ته خپل ځواکونه ونه لېشي، او دا هڅه ونه کړي چې پر افغانستان د ډیورن کرښه په رسمیت وپیژني.
لکه څنګه چې مو د اسمت ساروان پر راپور کې هم واوریدل، د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نن په کابل پوهنتون کې د خپل وینا په ترڅ کې د پاکستان حکومت او پاکستانیانو ته او پوځیانو ته خبرداري ورکړ چې د په وینا ځانونه اصلاح کاندي. هغه ویل چې پاکستان ته پکار دی چې وس افغانستان ته د یو بیچاره نه، بلکې په سیمه کې د یو لوی هستې په توګه باندې وګوري. ولسمشر سورزی مخکې هم په کابل کې ویلي وو چې د پاکستان هڅه کوي چې افغان حکومت د یورند کرخی منلو ته اړباسي. نو وړي نن هم په کابل کې ویل چې د افغانستان خلکو دا کرخه په رسمیت نه دی پیژندلې او وبینه پیژني. احمد زبیر شمن او په دې اړه نور معلومات.
جمهور رئیس حامد کرزی ویل له پاکستان سره د نیکو اړیکو د هڅو سره سره اوس لدی هیواد سره د افغانستان اړیکې یو حساس پړاو ته رسیدلې دي. ښاغلی کرزی د پاکستان حکومت او پوځیانو ته خبرداري ورکړ چې د پوینه ځانونه د اصلاح کړي. هغه ویل دی د پاکستان د ملت قدر کوي، خو د حکومت په اړه بیل نظر لري.
د پاکستان له ملت نه د یو دوست او ورور ملت په توګه چې په خپلو کورونو کې یې د افغانانو قدر کړی دی تل منندوی یو، خو حکومت او پوځیان باید ځانونه اصلاح کړي. مونږ د ملت او حکومت ترمنځ توپیر کوو. له ملت نه ډیر منندوی یو، د زړه له تله ترې مننه کوو. زمونږ سره یې ډیره سخته ورورګلوي او دوستي کړې ده، او ډیره نیکې اړیکې ورسره غواړو. خو له حکومت او مشرانو یې غواړو چې افغانستان ته په دې سیمه کې د یوې لویې هستې په توګه وګوري، نه د هغې بیچارګۍ په سترګه چې د شوروي له وخته پر موږ راغله.
د افغانستان جمهور رئیس په خپل وینا کې افغانستان یوې داسې ونې ته ورته وباله چې 5000 کلنې ریښې لري، او پاکستان یو تنکی ځوان هیواد وباله. هغه ویل تجربه کار افغانستان به تنکی ځوان پاکستان ته سمه لاره وښيي. خاغلی کرزی ویل د افغانستان بهرنی سیاست به هیڅکله بیا د کوم گاونډي تر تاثیر لاندې رانه شي، لکه څنګه چې د پوینه د طالبانو په وخت کې د پاکستان تر تاثیر لاندې وو. جمهور رئیس کرزی په دې ورستو کې پر پاکستان په څرګنده لهجه انتقادونه پیل کړی دي. دغه انتقادونه وروسته له هغه کیږي چې د افغانستان حکومت د سولې په پروسه کې پاکستان په نه همکاري تورنوي او د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ نوې سرحدي ستونزې راپورته شوې. څو ورځې مخکې هم جمهور رئیس کرزي وویل د پاکستان هڅه دا ده چې د افغانستان حکومت د ډیورنډ کرښې په رسمیت پیژندنې ته اړ کړي. خو نوموړي د کابل پوهنتون د کالج په غونډه کې هم یو ځل بیا وویل چې افغانستان به هیڅکله دغه کرښه په رسمیت ونه پیژني.
که
په دغو حملو چې پر افغانستان کېږي او یا سرغړونې کېږي داسې فکر کوي چې افغانستان د ډیورنډ کرښې منلو ته اړ کړي، دا ناممکنه ده. د افغانستان ملت دا کرښه نه ده منلې او نه به یې ومني.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مهم بلل کېږي، دا مهال په تیرو لسو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې تر بل هر وخته ترینګلې ښکاري. که څه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د بیرته کولو لپاره په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په منځګړیتوب د دوی ترمنځ په بروکسل کې یوه غونډه هم وشوه، خو د دې غونډې مثبت نتایج هم تر اوسه نه دي رابرسېره شوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په دې وروستیو کې ډیر حساس پړاو ته رسیدلي، افغان او پاکستاني دینی عالمان او د مذهبي ډلو مشران وایي په سیمه کې د روانو شخړو د حل یوازینی او غوره لاره په خپلو کې مفاهمه او خبرې اترې کول دي. د پاکستان د جماعت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي
اسلام تقاضا دا کوي چې خپل مقصد پر جدوجہد کوه، بیا هغه کې انتها پسندی چې کومه ده مناسبه نه ده.
د دواړو افغانستان او پاکستان دینی عالمان وایي تاوتریخوالی نه یوازې د دین خلاف عمل دی، بلکې د روانو شخړو د اوږدېدو سبب هم کیږي. په دې اړه مفصل راپور د ازادي راډیو په سبانیو خبرونو کې مه هیروي، او که غواړئ تر هغې د مخې په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼه خلاصه کړئ، ازادي راډیو ډاټ کام او یا هم ازادي راډیو ډاټ اورګ.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
په میدان وردګو کې دولتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو او اسلامي حزب د غړو ترمنځ نښته شوې ده چې پکې د طالبانو یو نظامي مسؤول ټپي شوی دی. بلخوا بهرنیو او کورنیو سرتیرو په دغه ولایت کې عملیات کړي دي چې په نتیجه کې د طالبانو یو سیمه ییز قومندان او د هغه ملګری ژوندې نیول شوی دی. د ازادي راډیو خبریال سید شاه سقیمی په اړه معلومات راکوي.
چارواکي وایي نن سهار د میدان وردګو په نرخ ولسوالۍ کې د حزب اسلامي او طالب وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده چې پکې د نرخ لپاره د طالبانو نظامي مسؤول ټپي شوی دی. دوی وایي تیره شپه په همدغه ولسوالۍ کې بهرنیو او کورنیو ځانګړو ځواکونو عملیات هم کړي دي چې په پایله کې د اسدالله په نامه د طالبانو یو سیمه ییز قومندان او د هغه ملګری ژوندي نیول شوي دي. د میدان وردګو د والي ویاند عطاالله خوګیاڼی وایي د حزب او طالبانو ترمنځ نښته نن سهار د نرخ ولسوالۍ په توکرک سیمه کې شوې ده. دی وایي په نښته کې د طالبانو چپ شوی نظامي مسؤول مولوي بشیر نومیږي چې د درملنې لپاره پاکستان ته وړل شوی دی.
نرخ ولسوالۍ توکرک سیمه کې حزب اسلامي او طالبانو ترمنځ نښته شوې بیا په سیمه کې طالبانو نظامي قومندان مولوي بشیر نومیږي، دی ډېر سخت ټپي شوی دی. او بیا تیره شپه ځانګړو ګډ ځواکونه عملیات کړي دي په نرخ ولسوالۍ کې په اتیخېلو سیمه کې. طالبانو د الله په نوم یو ګروپ دی، قومندان اسدالله نومیږي چې خپله من جوړوونکی دی، او یو بل سید الله چې دی دواړه ژوندي ځانګړو ځواکونو ځان سره وړي نیول شي.
د یو بل خبر له مخې بیا نن سهار د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې افغان ځانګړو ځواکونو عملیات کړي دي چې پکې له طالبانو څخه اوه بوجۍ چاودېدونکي توکي او څلور بوشکۍ ماینونه نیول شوي دي. د میدان وردګو د والي ویاند وایي نیول شوي چاودېدونکي توکي او ماینونه خنثی شوي دي، خو په دغو عملیاتو کې نه څوک نیول شوي او نه هم افغان ځواکونو ته زیان رسېدلی دی. تر اوسه پورې له طالب وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. شل ورځې وړاندې هم د نرخ ولسوالۍ په توکرک سیمه کې د حزب اسلامي د جنګیالیو او طالبانو ترمنځ نښته شوې وه چې پکې د حزب یو قومندان او د هغه ملګری وژل شوي وو.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
افغان حکومت په افغانستان کې د امریکا د مرستو د څارنې د سرمفتش هغه څرګندونې رد کړې چې وایي په افغانستان کې باندې نړیوالې مرستې ضایع شي. د افغانستان د مالي وزارت چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت کولی شي په ښه ډول نړیوالې مرستې جذبې او په شفاف ډول یې ولګوي. نسیم شفق او په دې اړه نور معلومات.
افغان چارواکي وایي چې په افغان حکومت کې ظرفیتونه لوړ شوي او له دې وروسته به پرې نږدي چې نړیوالې مرستې په یو او بل نوم بیرته له دې هیواد څخه وایستل شي. د مالی وزارت چارواکو په افغانستان کې د امریکا د مرستو د څارنې د سرمفتش د هغو څرګندونو په اړه خبرګون وښود چې وایي په افغانستان کې فساد زیات دی او ډېرې نړیوالې مرستې به ضایع شي. د دې وزارت ویان وحید الله توحیدی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا سرګندونې د دې لپاره دي چې د بهرنیو انجوګانو او موسسو له لارې له افغانستان سره کېدونکې نړیوالې مرستې بیرته بهرنیو هیوادونو ته ولېږدول شي.
دا ډېرې هغه تجارتي منفي تبلیغات په افغان حکومت کې دي دا چې هغه بودیجه چې دلته مصرفېږي که دا غیر اختیاري شي بهرنیو هیوادونو سرمایه ګذاران په یو ډول نه یو ډول دلته راځي ټول پیسې پېته ځان ته وړي او که دا د افغان حکومت لرې شي دغه چانس هغوی ته میسر دی تېرې پر تصویر تبلیغات دي.
له افغانستان سره مرسته کوونکو هیوادونو تیر کال پریکړه وکړه چې له دې وروسته به د خپلو مرستو نیمایي برخه افغان حکومت ته ورکړي چې له خپلو اړتیاو سره سم یې ولګوي. خو په افغانستان کې د امریکا د مرستو د څارنې سرمفتش جان سوبکو د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې ویلي چې له دې هیواد سره به د نړیوالو ډېرې کېدونکې مرستې په فساد ضایع شي. هغه غوښتنه کړې چې باید افغان حکومت د فساد مخه ونیسي او د نړیوالو مرستو د لګولو په برخه کې شفافیت رامنځته کړي. خو افغان چارواکي وایي چې ډېر فساد په بهرنیو قراردادونو کې دی. دوی وایي چې انجوګانې او بهرنۍ موسسې په افغانستان کې اساسي پروژې نه عملي کوي او ډېرې پیسې په تشریفاتي مسایلو لګوي.
خبري مجله اوري.
په پا پاکستان کې ټول ټاکنو ته یو ورځ پاتې ده، خو په بیلابیلو سیمو کې تاوتریخوالی روان دی او په مختلفو برخو کې د بمی چاودنو او ډزو پیښې شوې دي. تر اوسه څو پیښې په خیبر پښتونخوا کې شوې دي. دا چې سیاسي کارپوهان په دې اړه څه وایي او څنګه کېدای شي چې د داسې پیښو مخه ونیول شي، په دې اړه د زموږ د همکارې رابې اکرم خان راپور ورکړ.
که یو طرف ته په عمل کې د ټول ټاکنو لپاره په هلو ځلو کې توندي روانه ده، نو بل طرف ته انتخابي مهم دوران د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. تېره شپه د ډېر اسمر خان په عیدګاه سیمه کې نامعلومه وسلوالو د دستي بم په ذریعه په پولیسو حمله کړې چې پکې څلور ټپیان شوي دي. دارنګ تېر ماښام د پېښور په رشید ګړی کې پولیسو په دوه خودکش بمبارو حمله وکړه چې پکې د ایلیټ فورس دوه ځوانان او یو زنانه مړه شوې ده او یو خودکش بمبار یې نیولې او دوه شکمن یې گرفتاره کړي دي. دې ترڅنګ چرسده کې د ان پی معصوم بادشا کورمخې ته ډسې شوې دي او دغه شان هم په باجوړ کې د عوامي نېشنل ګون یو مشر کورمخې ته چاودنه شوې ده چې پکې یو کس مړ او یو زخمی دی. دین علاوه په بونیر کې د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک په ورور ډسې شوې دي او د کویټي په مشرقي بای پاس نامعلومه وسلوالو د سیبمونو په نتیجه کې اسوارلس کسان ټپیان شوې دي. د انتخابي مهم دوران روانو پیښو په حقله یو کارکوونکي ادارې سیلان کمیونیکیشن مشر اشرف علي مشال ریډیو اوویل چې د انتخابي مهم دوران تر اوسه پورې تقریبا 450 غټې غټې د تشدد پیښې رامنځته شوې دي چې پکې د اتیو نه زیات خلک مړو او د سلو نه زیات ټپیان شوې دي.
کومې بیانیې د طالبانو دفاع مخکې راغلي دي، مخکې خو دغې په بیانیو کې ځینې سیاسي ګوندونه داسې وو چې دغې نمونه اخیستل لکه په پاکستان کې پیپلز پارټي شو، متحده قومي موومنټ شو او یا داسې کې د عوامي نېشنل پارټي ده، دغې نمونه اخیستل. خو په دې تېر ورځو کې موږ وکتل چې دغه حملې په تحریک انصاف باندې مشوي، دغه په مولانا فضل الرحمن په جمعیت علما اسلام باندې مشوي، په جماعت اسلامي باندې مشوي، یو ګوند هغه نه اوسه پورې محفوظ نه دی. ایون موږ ګورو چې په پاندونی سند کې په ډاکټر ابراهیم باندې یو خودکش حمله د دې خبرې ثبوت کی چې یو علاقه تي کمر نو هغه محفوظ نه ده.
د نوموړي د وینا سره سم که په حکومتي سکیورټي پلان په صحیح توګه عمل درآمد وشي، نو په یو لسم مې پورم نټول ټاکنې ممکنه کېدې شي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لکه څنګه چې مو د رابی په راپور کې واوریدل، په خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو په درشل کې د څو نښتو او د څو چاودنو راپور ورکړو. د بلوچستان په بلوسي سیمو کې هم په تیرو لسو ورځو کې پر کاندیدانو د هغوی پر تبلیغاتي دفترونو باندې لسګونه بریدونه وشول. خو د دې ایالت په پښتني سیمو کې کمپاین لا هم دوام لري. پښتونخوا ملي عوامي ګوند پرون په قلعه سیف الله او لورلایي سیمو کې دوه سترې ولسي غونډې هم وکړې. په تاسف سره وخت کم دی دغه راپور خپرول نه شو. بخنه غواړو چې د دې ژمنه مو درسره کړې وه او اوس وخت کم دی. ساعت ته ګورم د دې شپږ نیمې بجې کیدونکې دي. امید مرزبان ستډیو ته راغلی دی او د ازادي راډیو نننۍ وروستۍ خبری مجله وړاندې کوي او جاوید نعیمی خبرونه وړاندې کوي.
برای بار سلام دکتر به شما و سلام به شنوندگان عزیز. شام شما بخیر. امیدوار هستم روز خوش داشته باشین. با